د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسره لمومن سلامونه مني وښوي 12 بجې په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ ووري د خبر پښتونخوا نگران حکومت له مرکزه د صوبي بقایجات مالی بقایجات غوښتي د غراز په سیپک موضوع باندې هم راپور لرو پر دې سربېره نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅ مخ کې ورزو عبدالحی کاکړ تا چې تاسو ته ستاسو تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالصې ګټې او د قبایلي سیمو د پرمختیا کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزانه وزارت ته نه خطونه لیږلې دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د ښځو پر سنگار خونونو د طالبانو بندیز د ښځو لپاره یو بل مهم کاري ځای لمنځه وړي چې د خپل کورنۍ د ګټې وټې د برابر لپاره زیار باسي. برتانیا، کینیډا، سویډن او یوکرین پرون د ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکرایني مسافر وړونکو الوتکې د غرزولو مقدمه تشت کړې ده. او سم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالصې ګټې او د قبایلي سیمو د پرمختیا کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزانه وزارت ته نه خطونه لیږلې دي. دا خطونه پروند مشالې ډوته د صوبې خزانه محکمې څخه ترلاسه سول چې پکې له مرکزی حکومت غوښتل شوی چې صوبې ته د بجلی خالصې ګټې او د قبایلي سیمو د پرمختیا پروژو لپاره بقایا پیسې ورکړي. او د صوبای حکومت په وینا مرکزی حکومت لا پیسې نه دی ورکړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل پروند مشالې ډول په دې اړه پروند هم د مرکزی حکومت له چارواکو سره غونډه درلوده او شاید دا خبره په یو اونۍ کې د نن نتیجه ورکړي. هغه زیاته کړه چې مرکزی اربونو روپۍ قرضاره دی خو شایي دوی ته شاوخوا 18 روپۍ زر ورکړل سي. د خبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ له څو لسیزو راهیسې د بجلی د خالصې ګټې پر سر لانجه ده. د پاکستان وزیر اعظم تماشولې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروګرام مخه به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزه کاروبار لوري ته واوړي. شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د راهداري د لسمې کلیزي په مناسبت جوړ شوې کونډې ته وویل په پاکستان کې د سی پیک پروګرام لمخې د برښنا کوټونو د اوبو لارې د انرژي پیدا کولو پروژې او د اورګاډي اورنج لاین او د سرکونه جوړ شوی دی. هغه زیاته کړه تمه لري د دې پروګرام مخ به اوس د دواړو وادونو ترمنځ دوارخیزه کاروبار ته واوړي او پاکستان کې به نوي اقتصادي زونونه یا سیمې جوړ شي. بلخوا په پېښور کې هم د سی پیک لسما کلیزه ول مانځه سوچ پکې ګډونوالو پر حکومت شغ وکړ چې د دې پروګرام نامکمله پروژې دي مکمل کړي. په دستور کې موجود د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل په صوبه کې د راهداري د پروژو په اړه مشالې ډول
غٹ غٹ پروجیکٹ دی سکی کناری زمونگا پروجیکٹ دے 1000 میگا واٹ بجلی ڈیلی داغے نبا راضی دا رشکی زمونگا چکم انڈسٹریل زون دے چکل دا کمپلیٹ شی انشاءاللہ تو تقریباً دو دو نیم لکھ خلق با دلتا داغے نا مستفید کی گی اور نوکریاں نے جاب زون ملائی گی.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري تړون په 2013 کال کې سوو چې لمخه به په چین په پاکستان کې په ګڼاړخیزو پروژو کې تر 15 ارب ډالر زیات پنګا چونه کوي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د پېښور های کورټ مشر قاضي مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منځوري ورکړې ده. پرون د دې هوا د قانون او انصاف ادارې یو رسمي خط خبر کړ چې یو نقلي مشالې دوه تم تر لاسه سوي. په دې کې لیکل شوی چې له سوګند پورته کولو سره سم به مسرت هلالي په سپریم کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړي. جسټس مسرت هلالي د روان کال د اپریل له لومړی نیټه راځي چې پېښور های کورټ د ځایناستي مشر قاضي په توګه دنده ترسره کوله چې د مې پراتم نیټه ولسمشر په مستقله توګه د یاد عدالت چیف جسټس وټاکله. میرمن هلالي لومړی شزه ده چې د پېښور های کورټ د مشر قاضي په توګه ټاکل شوی و. د افغانستان د شوزو بچرو کون لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وای د شوزو پر سنگار خونو د طالبانو بندیز د حقوقو شوزو لپاره یو بل مهم کاري ځای لمنځه وړي چې د خپل کورنۍ د ګټې وټې د برابر لپاره زیار باسي. میرمن میری پرون پر ټوئیټر لیکلي له کوره بهر د شوزو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بیرحمه او په نړۍ کې په یو ډیر منځوي شوی ځای بدلوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا په فرمان کې په کابل ولایتونو کې د شوزو سنگارخونو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی چې د خپل سنگارخونو تړل لپاره اقدام وکړي او له دې وروسته به د نور فعالیت اجازه ونه لري. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونی یوې سرچینې مشال لري توړي چې طالبانو په دغه نوې بندیز سره به په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 سنگارتونو نه وتل سي او شاوخوا 5000 شزی به بیروزګار سي. اور اسے خبر دا چی دا برطانیا، کینیڈا، سویڈن اور یوکرین پرون د ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکرایني مسافروړونکو الوتکې د نسکورولو مقدمه درج کړې ده. د الوتکې په 2022 کال کې غورځول شوی وچ پکې یو سل شپږ اویا کسان وژل شوی ول. څلور واړه هیوادونه غواړي د انصاف نړیوال عدالت فیصله وکړي چې ایران په غیر قانوني توګه د یوکرین الوتکې نسکوره کړې وه. دوی هم غواړي چې عدالت ایران ته حکم وکړي چې په دې پیښه بخښنه وغواړي او پکې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته معاوضه ورکړي. پی ایس 1025 الوتکه د 2020 کال د جنوري پر 8 نیټه له تهران کیف ته تلله چې له پورته کېدو سره سم وویشتل شوه. په دې کې د کینیډا، سویډن، یوکرین، برطانیا، افغانستان او د ایران وګړي هم وژل شوي ول. د خبرونو پای
نو عبدالحق کاکړ چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د خبر پښتونخوا نگران حکومت له مرکزی حکومت د صوبې مالی بقایاجات غوښتي. پر دې اړه یو خبر یالوای
نو دی وخت کې په مجموعي توګه خیبر پښتونخوا د وفاق نه غوښتنه کوي چې د تیر کال تقریبا 215 ارب روپۍ هغه هم راکړي.
د پاکستان د رکنصاب مخکخه پرویز خټک چې په دې وروستیو کې یې د ګل مشر عمران خان سره اختلافات رامنځته شوي، که چیرې نوموړی له پاکستان د رکنصاب ځي نو دې ګوند ته به څه تاوان ورسوي او کنه.
دغه دومره پاورفل کس دی چې دا ځان سره نور خلک د پی ټی آی هغه خپل ځان ته راخلی شي. نو دا خبره کې خوږه کنه یقینا هغه نشته دی، شک نشته دی چې را پی ټی آی ته نقصان رسول شي.
او د لنډی کوتل فوټبالر توپیل شینواری په ناروې کپ کې د پاکستان استازیتوب کوي خو نوموړی وایي حکومتي مرستو ته اړتیا لري.
ٹریننگ خرچہ دا ٹریننگ فیس تا ہے واٹ سٹیڈیم فیس تا ہے دا جم فیس تا ہے نو ډیر خراجات یې پلیر ز غوړ ما چې ز ما ته سکالرشپ لګی چې ما فوټبال داسې جاری.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رډیو سره اوسه. او سمو د خبرونه لمړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د خبر پښتونخوا نگران حکومت مرکزی حکومت یو شمیر لیکونه لګلی چې پکې یو ورڅخه د بجلی د خالصې ګټې د ورکولو غوښتنه کړې ده. د صوبې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ډو ته ویلي چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپورې مالی بقایاجات ترلاسه کړي. شنونکي وایي د خیبر پختونخوا مرکز ترمنځ د بقایاجاتو معامله ډیره پخوانۍ ده او منتخب صوبایي حکومتونه هم د دې لانجې په حلولو کې پاتې راغلي. نور تفصیل غلام بوسرا کوي.
د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمې نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه موجوده صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي، د قبایلي زلو د پرمختیایي بجټ او ځین نورو بقایاجاتو په اړه د خزانه مرکزی وزارت ته نه لیکونه استولې دي، خو مرکز ورته د تیر مالی کال پوره پیسې نه دي ورکړي چې په وجه یې خیبر پښتونخوا صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په دغه اړه د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري بقایاجات ترلاسه کړي.
آگے کی اس ان شاء اللہ نن ہم یو میٹنگ دے اور یو میٹنگ مخکم شوے دے ان شاء اللہ پدی ہفتہ لس روزی کے بعد آگے ان شاء اللہ زنا سا ریزلٹ ہوئی
سمر پیسے تقریباً اور پوری دی مرکز تا چلا گئی دلا سا دکھتا سو تو مشکلات
دی بلینز کی دی آگا تقریباً سا بلاشی دی خوز با مگلے تقریباً 8-10 بلین را گئی ان شاء اللہ.
دا صوبے پا مالی مشکلاتو او دا مرکز او صوبے ترمینز پا مالی معاملاتو نظر لرون کے خبریال لحاظ علی وائی په تیر مالی کال کې د بجلی د خالص ګټې د زینو پیسو ترڅنګ مرکز د قبایلي زلو مالی پانګې صوبې ته نه دی ادا کړي.
زمنګ چې د ان اف سی کمې صدا په هغه کې مونږ شپارس عرب روپۍ کمې راکړې شوې دي او د قبایلی سیمو لپاره 55 عرب روپۍ 13 کال واده شوی او په 55 عرب روپو کې صرف 19 عرب روپۍ راکړې شوې وي. نو دی وخت کې په مجموعي توګه خیبر پختونخوا د وفاق نه غوښتنه کوي چې د 13 کال تقریبا 215 عرب روپۍ هغه هم راکړي او د دې روان کال کم چې 1 جولای نشوي لري د هغې د هم باقاعده د قسطونو ادایګي کی چې دا رنګه خیبر پختونخوا مالی مشکلات هم لري کی خپل ترقیتی کارونه وکړي.
په بجټ او مالی معاملاتو نظر لرونکي خبريال عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر شوی منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
دا سیدا سو پوری چی د خیبر پختونخوا وفاق تا کم بقایجات تین ایگزیکټ فیګر خو مختلف دوی یادې مسلور 1500 روپۍ یادې په مختلفو مداتو کې چاغه پن بجلی خالص منافقه هغه د ایجین قاضی فارمولې د لاندې کوم پیسې پاتې دي هغه د ګیس او د تیل رایلټی ده. نو هغه کې وفاق د پیسو ورکولو کې لم لیټ کوي تاخير کوي د کوم وجه چې خیبر پختونخوا ته ډیر غټ مشکل را روان دي. نو نگران حکومت اوسه پوره چکم خکاری دا خاتونه لیکل او وفاق سره دا شونه ډیسکس کول دا مخک هم ډیر ځل شوی دي چې کله منتخب حکومتونه ونه هغي هم دا مسله نو حل کړي اټم کوم دا مشکلات ډیر زیات وو. نو زنه غنمه چې نگران حکومت با دومره تکړه وي چې هغه د وفاق نه خپل برخه یا خپل پیسې وغواړي.
تر دې دمه وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د مالی مشکلاتو حل کولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس د تیری میاشتې د یوې خبرپاڼی تر مخه د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعظم خان سره ژمنه کړې وه چې د خیبر پختونخوا د بجلی د خالص ګټي او د صوبې د نورو بقایجاتو ادا کولو لپاره به د پختونخوا چارواکي اسلام آباد ته د یوې غونډې لپاره راوبلي، خو تر دې دمه وفاقي حکومت دغه غونډه نه ده رابللې.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په پنځو بجو.
لدمه مخکې تاسو د غلام غوس راپور اوریدو چې صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت هغه له مرکزی حکومت خپل مالی بقایجات غواړي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د پاکستان چین اقتصادي راهداري 10 کاله پوره شول او په دې تړاو پرون په اسلام آباد او پېښور کې جلا جلا دستوري وشوي. د اسلام آباد هغې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا وکړه او د پېښور غونډې ته د حکومتي چارواکو ترڅنګ سیاستوالو کاروباریانو او صنعتکارانو وینا وکړي. د پېښور په غونډه کې پر حکومت غږ وشو چې د راهداري پروژې دې زر تر زره مکمل کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په 2013 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو ترمنځ د تړون وروسته پیل شوی. د شاوخوا 15 ارب ډالرو د دې راهداري یو شمېر پروژې مکمل شوي، خو ځینې لا هم نامکمل دي. پاره تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
په سیمینار کې د سیاسي ګوندونو استازو، صنعتکارانو او حکومتي چارواکو وویل چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده او په کار ده زر تر زره په دې کار سرته ورسول شي. دوی وویل چې د سی پیک په پروژه 10 کاله وړاندې کار پیل شوی و، خو په تیرو 100 کلونو کې دا کار د ځنډ ښکار شوی و، خو اوس مهال یو ځل بیا حکومتي چارواکي هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري په تیزی سره کار روان وساتي. د سیمینار یو منتظم امجد عزیز ملک په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقي او منصوبه ده او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپږ غټه منصوبه دي دا چې مکمل شي نو وګوري خیبر پختونخوا ته ډېر فائدہ زموږ خلکو ته به فائدہ رسی او سرکونه جوړيږي امپلایمنت به جنریټ کیږي او ټریډ سره به موږ ته ډېر فائدہ وي نو زه دا زما ذاتی خیال ده چې سی پیک باندې اوس کار روان دي یس مسائل وي د هر ځکه د مسائل وي او راتلونکو روزو کې ان شاء الله موږ به دا ګورو چې سی پیک مو ترقي وکړي او د منصوبه چي دي مکمل
غونډې ته په وینا کې صنعتکار او پخواني سینیټر نومان وزیر په تفصیل سره د کاشغر گوادر لاري په اهمیت خبرې وکړې او وی ویل چې په دې پروژه د چټک کار لپاره په پاکستان کې سیاسي استحکام ډیر ضروری دی. له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د سی پیک په بیلابیلو برخو کار روان دی
او دا لس کالا د سی پیک چې کوم دا زمونږ دغه دی پروژکټ دی داغه حواله سره چې لس کالا داغه نن پوره شو. اوریجنلی دا تقریبا 42 بلین پروژکټ او اوس 15 بلین ته د دې لاګاتور سه دو او باغے کے تقریباً 29 بلین چکم دی 29 داغے کارونا آلریڈی اوشو او د خیبر پختونخوا د حوالے سرا نو شپږو غټ غټ پروجیکټ دی سکی کناری زمونگا پروجیکټ دے اگے نا تقریباً 1000 میگا واٹ بجلی ڈیلی داغے نا با رازی او د رشکئی زمونگا چکم انڈسٹریل زون دے چکل دا کمپلیٹ شی ان شاء اللہ نو تقریباً 2.5 لاکھ خلق بدلتا داغے نا مستفید کی گی اور نوکریاں نے جابز وہ ملاوے گی اور اس چکم دے نو زمونگا یو ریلوے لائن ہو سو د گوادر نه خنجرابه پورې دا به انشاءالله سٹارٹ کیږي.
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په سیمه ایز اهمیت هم خبري وشوې چې که په ټوله سیمه کې د امنیت صورتحال قابو وساتلی شي نو د پاکستان او چین نه علاوه نور ګاونډي او سیمه ایز هیوادونه هم د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ نه ډیره ګټه پورته کولی شي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
له دمې مخکې تاسو ته غلام غوس په سی پیک موضوع باندې راپور وړاندې کوو. اوس یو ځانګړی راپور ستاسو لپاره لرو. اردوونکو د مین هم یو لسمې تر پیښو وروسته پاکستان ترک انصاف په دا وخت د ګوند په توګه له یو لوی بحران سره مخ دی. د ګوند یو شمېر مشرانو ګوند پرېښودی دی او ځینو بیا د جهانګیر ترین په مشرۍ استحکام پاکستان پارټۍ کې ګډون کړی. خو په دې کې د خیبر پختونخوا د ترک انصاف مشرانو لا ګډون نه دی کړی بلکې ځینې باوري سرچینو مشالې ډو ته ویلي چې د ګوند مهم مخکښ د عمران خان په تیر حکومت کې د دفاع وزیر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر پروس خټک هم له ترک انصاف څخه د لارو بیلولو پریکړه کړې ده او خی هغه د اعلان زر وکړي. پی ټی آی تر هغې وروسته پروس خټک ته شوکاز نوټس ورکړل چې کله نوموړي وویل چې د نهمې او لسمې می د پیښو ذمهواره عمران خان دی. پی ټی آی دا بیان رد کړی دی. د می پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ترک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو سلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې ورته یې زیان واړوو. د پاکستان حکومت او پوځ د می نهمه توره ورځ بللې او په کې یې د لاس لرونکو پر ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو فیصله کړې ده. دا چې پروس خټک دا وخت د پردې تر شا په کومو هلو ځلو بوخت دی په اړه یې د مشال ډیو دا ځانګړی رپورټ اوري چې عظمت علي شاه جوړ کړی.
په داسې حال چې د جولای په څلورمه د شپې ناوخته د خیبر پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی او د تحریک انصاف د پخوانی صوبایي صدر پرویز خټک په کور کې د نوموړي په مشرۍ د پلاویانو په ګڼه ګوڼه کې یو غونډه روانه وه. یو مشر له هغه ځایه د نوم نه څرګندولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې پرویز خټک به ډیر ژر له تحریک انصافه جدا خپل سیاسي تګلاره اعلان کړي خو غواړي له هغې وړاندې خپل ټول ملګري او پلاویان په اعتماد کې واخلي. دغه مشر چې پخپل هم د هغه غونډې برخوال وو زیاته کړه که څه هم د تحریک انصاف ضدي عهدیداران یا مشران او یو شمیر د صوبایي اسمبلی غړي د پرویز خټک په مرسته ولاړ دي، خو د نوموړي لپاره اصل چیلنج د ګوند هغه عام کارکوونکي کانې کول دي څوک چې اوس هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وفادار دي او په هیڅ صورت کې له هغه پرته د بل یو سیاسي مشر تر شا ودرېدو ته تیار نه دي. لدی یو ورځ وړاندې د جولای په درېمه د پرویز خټک زوی او د نوخار ضلعي ناظم اسحاق خټک مشال ریډیو ته ویلیو چې د عمران خان د فوز زیات بیانونه د عوامي سیاست ضد عمل دی. که څه هم نوموړي د مشال ریډیو د دې پوښتنې چې آیا پرویز خټک یو نوی ګوند اعلانوي او که کوم سیاسي ګوند کې شمولیت کوي واضح جواب ورنکړو، خو زیاته کړه چې سلام مشورې روانې دي او دوی به ډېر زر یو نوی تګلاره اعلان کړي. اسحاق خټک دا هم وویل چې تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی یو شمیر پخوانو غړو دوی ته د خپلې مرستې ژمنه کړې ده. د پرویز خټک یو نږدې ملګري د نوم نه څرګندولو په شرط د جولای په پنځمه مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلي خټک خپلو پلاویان ته ویلي چې په خپل سوشل میډیا اکاونټونو کې دی نور د تحریک انصاف ذکر نه کوي. د کتن چې یو ورځ وړاندې د ښاغلي خټک سره د نوموړي په کور ملاقات کړو، زیاته کړه چې پرویز خټک سره د پخواني وزیر اعلی محمود خان په ګډون پخواني صوبایي وزیر شوکت یوسفزی، لبونیرا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي فضل اکبر، د پښتونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر مشتاق غنی ملاقاتونه کړي دي. دغه سرچینی دا هم ویل چې که څه هم په رسنو کې متحد انصاف پارټي په نوم د پرویز خټک د نوي ګوند ګنګوسې روانې دي، خو په نوخار کې د پیپلز ګوند د مخکخ لاکت شباب د مړینې وروسته امکان موجود دی چې پرویز خټک ته مستقبل د وزیر اعلی جوړېدو په ژمنه پیپلز پارټي کې شامل شي. بلخواله نوخاره د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی یو پخوانی غړي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پرویز خټک په مشرۍ د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. دغه کس چې د ښاغلي خټک نږدې پلوي بلل کیږي، زیاته کړه چې د جانګیر ترین په مشرۍ د استحکام پاکستان ګوند سره د دوی جوړښت نه برابرېږي، ځکه چې وی په خیبر پختونخوا او مونږ په پنجاب کې هیڅ دلچسپي نه لرو. که څه هم د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا یو شمیر مخور مشران لکه د مردان او ثوابه د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیران عطف خان او شارام خان ترکه، دغه سي د صوبي پخوانی گورنر شاه فرمان او د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم، تیمور سلیم جاګړه، کامران بنگش، افتخار مشوانی، ډاکټر امجد او شاهد علي خان لا هم د عمران خان په مرسته ودار دي، خو یو شمیر نور مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو په پټه او سرګنده د پرویز خټک سره ملاقاتونه کړي دي. یوې سرچینې چې نه غوښتل خپل شناخت سرګن کړي د جولای په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې پخوانی وزیر اعلی محمود خان او لسواته د صوبایي اسمبلی د تحریک انصاف دوه غړو محب الله او عزیز الله ګران د لوی اختر په موقع د پرویز خټک سره ملاقات کړي، خو بیا د پخوانی وزیر اعلی محمود خان یو نږدې ملګري مشال ریډیو ته وویل چې نوموړي په دې غرض د پرویز خټک سره لیدلی و چې له تحریک انصاف د لارې بیلولو او د عمران خان په ضد لتلو یې منع کړي. خو بلخوا د محمود خان رور عبدالله چې د تحریک انصاف په ټیکټ د سواد د مټي تحصیل چیرمن منتخب شوی دی، ځایي خلکو ته د لوی اختر د مبارکې په خاطر هلته په لګول شوي یو ساین بورډ کې نه خدای عمران خان عکس لګولی او نه پکې د تحریک انصاف بیرغ په نظر راځي. په سیمه کې د مشال د خبریال په وینا په تیرو وختونو کې به نوموړي همیشه په داسې پیغامونو کې د تحریک انصاف د جنډې او عمران خان د عکس ترڅنګ په نظر راتلو. یوې بلې سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت پخوانی ویان اجمل وزیر او د صوبایي اسمبلی غړو هشام انعام الله او اقبال وزیر هم سلور وزړواندي د پرویز خټک سره ملاقات کړی دی. پرویز خټک چې د عمران خان په مشرۍ په مرکز کې قائم حکومت کې د دفاع وزیر وو، د جون په اوله د تحریک له صوبایي صدارت د مستعفی کېدو اعلان کړو. که څه هم ښاغلي خټک تر ډېر ورځو خاموش وو، خو د تحریک انصاف لخوا د شوکاز نوټس وروسته نوموړي خپل خاموشي ماته کړه او تیرونه په یو بیان کې وویل چې د نهم مئی واقعات د یو منظمې ایجنډې برخه وه او د پی ټی آی مرکزی مشران لدې بخبر ساتل شوی وو. دا ښاغلي خټک دغه بیان په جواب کې د تحریک انصاف یو بل مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د نوموړي تورونه بی بنیاد وبلل. بلخوا د تحریک انصاف صوبائی ویان بیرسٹر سیف مشال ریڈیو تو ویل چی پرویز خٹک د تحریک انصاف دننا د ټولو فیصلو برخه او تر خبر کو
او چې کله د الوا او د بړو د خوراک وخو نو هغه ټایم کې خو با خټک سیب د ټولو نمخ کې او په مخ کې نه کرسی به د کې ناستو کوشش کاو نو دی اوس د الزامونه لګیو د پارٹی نه ځینو خدای چې لاړ شي پارٹی به صفا شي
په داسې حال چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف یو شمیر مخور مشران رو پوشتي او نورو بیا لګوندا لارې بیلې کړې دي په صوبه کې د پی ټی آی راتلونکو څنګه دي په اړه په پیښور کې خبریال لحاظ علي وایي چې د پرویز خټک په مشرۍ د نوي ګوند امکان ډیر دي او د استحکام پاکستان په سیر به دغه ګوند ته د پښتونخوا د تحریک انصاف غړي ورزي
په دې تیرو څو ورځو کې ګڼ شمېر کسانو د پرویز خټک سره د ټلیفون د لارې او په ذاتي توګه د خبرو اترو عمل شروع کړی دی چې پاره کې مشتاق غنی دي، خلیق الرحمن دي، ادریس خټک دي او داسې نور کسان شامل دي.
په پیښور کې خبریال او سیاسي شلون کې طارق افاق مشال ریډیو ته ویل چې پرویز خټک د تحریک انصاف د نن سیاسي جوړجاړي کس ګڼل کیږي نو که د صوبې په سطح پارٹی جوړوي نو امکان لري چې د پی ټی آی ډیر غړي ورسره ملګری شي.
دا دومره پاورفل کس دی چې دا ځان سره نور خلک د پی ټی آی هغه کسان چې هغه په ډېر اوږدو اهم اوږدو باندې ایم پی ایز وو نو هغه خپل ځان ته راښکلی شو، هغه همدغه هلې ځلې نن سبا شروع کړي دي او همدغه کوي لګیا دی. نو دا خبره کې خوږه کنه یقینا هغه نشته دی، شک نشته دی چې هغه پی ټی آی ته نقصان رسولی شي او پی ټی آی خو اصلا دلته چې کنه دی وخت کې د هغې چې کم د دې نهم مئی دا واقعاتو د هغې نه پس د هغې تنظیمي ساخت چې کم دی هغه ډېر زیات کمزوری شوی دی.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند له 2013 تر 2022 په مرکز کې په حکومت کې وو. تر 2022 په اپریل کې بیا د اعتماد د لارې د تحریک انصاف حکومت ختم شو او په مرکز کې د مسلم لیگ په مشرۍ د پاکستان ډیموکراتیک الائنس اتحادي حکومت جوړ شو. د مئی په نهمه د حکومت لخوا د درغلو په تور د عمران خان د گرفتارۍ ضد تحریک انصاف په یو شمیر ښارونو کې مظاهرې وکړې چې پکې په لاور کې د کور کمانډر کور او په پیښور کې د ریډیو پاکستان ودانې سوځولو ترڅنګ یو شمیر فوجي او حکومتي ځایونو ته زیانونه واړول شول.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
لدمه مخکې تاسو د عظمت علی شاه راپور اوریدو چې پرسکا ټکه چې په وروستیو کې یې د ګوند له مشر تحریک انصاف له مشر عمران خان سره اختلافات رامنځته شوي که چېرې نوموړی له تحریک انصاف ځینو په ګوند به څه اثرات پرېوځي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا ځینې خلک وایي چې د لوی اختر تېرېدو وروسته د اوړو قیمتونه زیات شوي. د مل مالکان وایي چې اوړه په ګرانه به اخلي نو ځکه یې ګران خرڅوي او غوښتنه کوي چې که حکومت سبسډي یا رعایت ورکړي نو په ارزانه بیه به اوړه واخلي او خرڅ به کړي. د صوبې چارواکي وایي چې له پنجاب او نورو صوبو سره یې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
د غټ اختر د تیرېدو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د اوړو نرخونه یو وار بیا ختلي او د اوړو د 20 کیلو بورې نرخ له 2250 روپو ته رسیدلی. د مردان اوسیدونکو جان باچا مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت د اوړو نرخونه په یو ځای ودروي.
د اختر نمخ کې درې سلور ورځې مخکې 2450 روپې باندې تر اوړه راوړه او دا د نن لړه ما په 2750 روپې باندې بل واغ ش ټوټل 10 ورځې تر اوړه کیږي او په دې اختر کې دا 2500 روپې تروڑا گران شونو لکه دا کم انصاف تھی تو سوچو کو مونگ دل تچین چی چلو رشکا چلو پاگی کے غنون نہیں.
پا مردان کی دوڑو کاروبار کون کی مراد علی مشال ریڈیو تو اول چی خیبر پختونخوا کی دو اوڑو پیداوار کم دے او مجبوراً لپنجابا اوڑر اوڑی موڑی سیا تکڑا چی پا یو انہیں کی دو 40 کلو بورے نرخ در 300 روپو گران شوی دے خوب مارکیٹ کی اوڑو ہم پا زور نرخ نے ملاوی گی.
اختر نے سلو پینزو رازی لس رازی مخ کے دا ریٹو نو مزید چی دا اختر دا پوزیشن ناتلو نو ایک دم ریٹو نا دی مزید بیاو خیجول نو نن چې کم د اختر چوټیا نه یار یو سیس ختم شو مزید اوس موږ سوداګانې کو کولی نشو ځکه جی چې ویلې په یو ریټ او بیا وروستو مارکیټونه آپ شي کولو شي چوز دا ارزی ریٹ تے ہو کنا مزید مخ کے دا ریٹ نور خطیش.
دا خیبر پختونخوا دا اڑو دا ملون مالکان وائی چی حکومت بیتا 15,000 میٹرک ٹن کوٹا ورکوی خو پا صوبہ کی دا اڑو استعمال 15,000 میٹرک ٹن سیوا دی. دی وائی چی لدغی وجی لنور سبونا پا گران بایا پا غنم اغسطو مجبور دی او که حکومت ورتا سبسیڈائز اڑو ورنکٹن اڑو با نور ہم گران شی. دا پیخور دا اوړو د مارکیټ د اتحادی مشر رامبیل خان مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د غنمو نرخ د نیلام مطابق د مقرر کولو ویلی وو، خو تر اوسه د غنمو نرخ نه دی مقرر چې ورسره د اوړو غلا او نرخونه په ځای نه ودرېږي.
اوس چونکې دلته غنم مافیا چې کوم د پنجاب دی هغې ټولو سټاکونه لګولي د غنمو، خپل راج یې جوړ کړی چې سره وایي هغه ریټ وایي. اوس په غنمو کې تقریبا 1000 روپے په 100 کیلوګرام غنمو کې د دې تیزی راغلی را، او فین چې دینو په 8500 یعنی ولستیم زره باندې 80 کیلو فین د نن باندې خرڅیږي. په کاردار چې حکومت ورته دغه د ارزان ریټ غنم اوپن کی او کولوي کی ورته بده دي مافیا والا دا ټول خبرې به ختم شي او ګرانی به نه سرکاري کم ریټ باندې دی وي چې موږ به غنم لیلامو په سرکاري ریټ دی لیلام کې خو ډیر ورتري وي چې وړي چې څومره وړي وړي.
د اوړو د نرخونو سیوا کېدو په اړه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اطلاعات فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته ویل چې د پنجاب حکومت سره د غنمو لپاره لاسلیک کړي. نوموړي زیاته کړه چې له نورو صوبونه غنم اخلي نو ځکه په خیبر پښتونخوا کې د اوړو نرخونه سیوا دي.
هغه ته دغه سره فلکچویشن کیږي، هغه ریټ سره لګه چې پنجاب کې موشي سندھ کې موشي نو فوډ کموډیټی دا 19-20 لکه ریټ کې لګه لاندې باندې دغه کیږي، خو داسې سچو سسٹمیٹک سودا سے پرابلم نشته ده. دیو
دا خوراک د محکمې د یو سیړن ترمخه پاکستان کې هر کال 2 کروڑا او 20 لک ټن غنم پیدا کیږي. راپور کې ویل شوی چې په ملک کې په خوراکي شیانو کې 80% استعمال د غنمو دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
دوړو د ګرانې په موضوع مو د عظمت علی شاه راپور ووري د وخت شوی د 8:00 ل عبد الله کاکړ د خبرونو لنډی جوړو.
د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالصي ګټې د قبایلي سیمو د پرمختیاي کارونو په لټ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزاني وزارت ته نخښتونه لیږلې دي. دا خطونه پرون مشال ریډیو ته د شپې له خزاني محکمې څخه ترلاسه شو. د پاکستان وزیر اعظم تماشا ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروګرام مخه به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه کاروبار لوري ته واړوي. شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې راهداري د لسمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل. پاکستان کې د سی پیک پروګرام له مخې د برېښنا کوټونو د اوبو له لارې د انرژي پیدا کولو پروژې د اورګاډي اورنج لاین او سړکونه جوړ شوي دي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي د پېښور های کورټ مشره قاضیا مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منظور کړي. د جون په 15 د دې هېواد د قانون او انصاف ادارې یو رسمي خط خبر کړي چې یو نقل مشالې ډون ترلاسه کړي. په دې کې لیکل شوی چې له سوګند پروتوکول سره سم به مسرت هلالي په سپریم کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میریوای د ښځو د سنگارتونونو د طالبانو بندیز د هغو ښځو لپاره یو بل مهم کاری ځای لمن زوړي چې د خپل کورنۍ د ګټ وټې د برابر لپاره ځار باسي. پربنا مری پروند پر ټوټر د خبره لیکلې ده. برتانیا، کناډا، سویډن او یوکرین پروند ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکرایني مسافرونو کې الوتکې د غورځولو مقدمه درج کړې ده. دا الوتکه 2020 کال کې غورځول شوې چې په کې 66 کسان وژل شوي وو.
دا عبدالحی کاکر جتا سے خبرونو لنډیز وړاندې کو. دین مې کې هم یو شمېر موضوعات لرو او دا به هم وره چې د لنډی کوتل توفیل شنواری سرنګا فوټبال تا مخه کړی دا او دا وخت هغه حکومت اڅ غوښتنې لري، خو تر هڅه مخ کې راځو دې ته چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال ویلي د فلسطین په جنین خار کې وضعیت له نږدې څاري. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې اسرائیلو د اردن سیند لویدیځې غاړې ته په پراته دې خار کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړل. ویل کېږي چې جنین د څو سغدریزو وسلوالو ډلو مرکز دی. تفصیل د سلامت صالح په دې راپور کې.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال دفتر پرون چهارشنبه وویل چې په دوامداره توګه د فلسطینیانو وضعیت څاري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د اردن سیند لویدیځې غاړې ته د فلسطین په جنین ښار کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې چې مرکز یې د هالند په هاګ کې دی په 2021 کال کې د فلسطین په هغو سیمو کې رسمي څېړنې پیل کړې چې د اسرائیل لخوا اشغال شوي دي. دوی په دې سیمو کې د اسرائیلي ځواکونو دغه راز حماس وسله والې ډلې لخوا سوي احتمالي جنګي جنایتونه څیړي. اسرائیل چې خپله د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی غړی نه دی، له دغو څیړنو سره له همکاري ډډه کړې او دوی د دغې محکمې صلاحیت هم په رسمیت نه پیژني. دا جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوال کریم خان دفتر د فرانسې خبری اژانس د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، په ټوله کې د فلسطینیانو او د جنین ښار وضعیت د دوی تر څارنې لاندې دی. دغه محکمې د خپلو څیړنو د پرمختګ په اړه معلومات نه دي ورکړي. داسې ویل کیږي چې دغه عدلي او قضایي بنسټ په 2014 کال کې د غزې د جګړې په اړه هم څېړنه کوي. فلسطین د دغو څېړنو ملاتړ کوي، خو برعکس اسرائیل دې څېړنو غوسه کړی دی. فلسطینی چارواکي د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې خپلې چارې ګړندۍ کړي. خو دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د راپورونو له مخې دغه محکمه په اوکراین او نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د څېړنو پر مهال له مالي ستونزو او د نورو سرچینو له محدودیت سره مخامخ ده. اسرائیل پرون چهارشنبه په اشغال سوي جنین ښار کې د خپلو عملیاتو پای اعلان کړ. په دغو عملیاتو کې چې دوه ورځې دوام وکړ، 12 فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری وژل سوي دي. اسرائیل په دغو عملیاتو کې چې هدف یې په جنین ښار کې د دوی په ټکو د سختریزو ډلو مرکزونه وو، له سلګونه سرتیرو، د پیلوټ الوتکو او زغروالو بلډوزرونو استفاده کړې ده.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
لدمه مخکمه د سلامت صالح راپور اوریدو چې په فلسطین کې د رواني شخړې په اړه باندې وو. اوس رزو بلې موضوع ته، د برتانیا د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وجنو تورونه په خپلواک توګه تر څېړنې لاندې دي. د برتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وچلي. په همدې حال کې د هلمند یو شمېر اوسېدونکي له برتانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکي حساب کتاب ستایي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد کم کړي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د برتانیا د دفاع وزیر بن والاس وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشته کې پیل شوې وې اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د برتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړې او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پوره شوو تورونو په تړاو ده. د څېړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د برتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د برتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړپوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه په خوا ویلي ښه ده چې سرغړونې لوړپوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تېروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسېدونکي د دغو څېړنو له پرمختګه هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لخکرګاه دو اوسیدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلي چې موږ هغه خپل عسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیګونه افغانان په شهادت رسولي دي او د هغو سره جنایت کړي، موږ ټول افغانان د دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هغه څوک چې ظلم کړی، جنایت کړی، بیګونه افغانان په قتل رسولی دي باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی. زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسیدلې او بیا په نړیواله سطح باندې کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کیږي او هیواد ته بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نور هیوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړې او ویلي دي د برتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د برتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا 80 افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوی برتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګاردین لیکلي ویل شوي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
خوشحاله ډیو ته وګرځې اسدالله الودین تاسو ته راپور وړاندې کوو او اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان حکومت د روان کال په مالی بجټ کې یوازې د بلوچی اکاډمۍ ګرانټ یا پیسې 50 کروڑ روپو ته رسولي، خو د پښتو اکاډمۍ په ګډون د صوبې د نورو ژبو د اکاډمیو په ګرانټ کې زیاتوالی نه دی کړی، چې له امله د پښتو په ګډون په نورو اکاډمۍ کې تشویش یا اندېښنه راپورته شوی او دوی په دې ترس کې یو او دغه راز په دې ترس کې یو توجه د لاو نوټس هم په اسمبلی کې جمع شوی، خو حکومت ویلي چې د پښتو اکاډمۍ ترڅنګ د نورو ژبو د اکاډمیانو په ګرانټ کې د زیاتوالي جاج به ضرور اخلي. پر نور حال په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د حکومت له لوري د روان کال په بجټ کې د صوبې د بلوچي اکاډمۍ په ګرانټ یا پیسو کې د 4 کروڑ روپۍ زیاتوالی شوی دی او د بلوچي اکاډمۍ ګرانټ یې 15 کروڑ روپۍ ته رسولی دی. لکن په صوبه کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کار کوونکي د پښتو اکاډمۍ ترڅنګ د نورو ژبو ګرانټ یې د کال 1 کروڑ روپۍ برقراره ساتلی دی، کوم چې د پښتو اکاډمۍ ترڅنګ د براوي او زارګي ژبو اکیډمۍ هم د تشویش سره مخ کړی دی. د دې په ضد په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر یو توجه د لاو یا د پاملرنې نوټس جمع کړی دی، پر کوم باندې به د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې بحث کیږي. د پاملرنې په دې نوټس کې د اسمبلی غړي نصر الله زیر لخوا ویل شوی دی چې د یوې اکیډمۍ په ګرانټ کې د زیاتوالي څخه د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره کار کوي نورو اکیڈمیانو کی مایوسی زیادہ سویدہ.
ما توجہ دلاو نوٹس پہ اسمبلی کی می جمع کئے دا وزیر خزانہ سا او دا نورو متعلقہ وزیرانو سرا ما دا وضاحت غوښتئ دی چې تاسو دا پښتو اکیڈمی یا دا براوی اکیڈمی یا نور چې اکیڈمیانی دی دا غوی پا فنڈ کی تاسو ولی اضافہ ندا کرے که بلوچی اکیڈمی تا تاسو 15 کروڑ روپی دا کالا بجٹ زیاد کرے دی 15 کروڑ تا میورا سوئی نو پکار خدا او چې پښتو اکیډمۍ براوی اکیډمۍ او نور اکیډمیانو په فند کې دغمره اضافه وسی لکه د بلوچی اکیډمۍ په فند کې اضافه شوی ده.
دلته پښتانه دا ده چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانی یا څوی ګرانټ یا پیسې څه ډول کاروي. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمۍ مرکزی سرمنشي ډاکټر پروفیسر علي کومل قزلباش و مشالډو ته وویل چې پښتو اکیډمۍ په تیرو 10 کلو کې نه هوازي 4 نړیوال کانفرنسونه کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د درس او تدریس لړۍ هم روانه ساتلې ده.
په دې کې بنیادی توګه د پښتو ژبې ادب او کلتور د پرمختګ لپاره دا ګرانټ استعمالیږي. په دغه اکیډمۍ چې کار کوي دا وخت کتابونه چاپوي، کتابونو کې تحقیقي کتابونه یا د تاریخ سره تړلي د پښتون کلتور د کلتور او تاریخ سره تړلي کتابونه یا نور داسې ډېر اهم کتابونه له نورو ژبو چې پښتو ته راوژباړل شي یا د پښتو یو اهم کتابي چې هغه موږ غواړو چې په بل ژبه کې دي دا غږ ژباړه او ترجمه راشي، نو هغه بیا یو خپل سسته دا اکیډمۍ لاغزه وزي چاپ ته منظوري جه هغه به چاپو. بل ور سره موږ هر 3 میاشتې یو مجله چاپو، یو رساله، یو میگزین چاپو چې په هغه کې د لر او بر پښتونخوا د لیکوالو لیکنی شاملې.
بل بل او ته د پښتو ترڅنګ د صوبې د نورو ژبو لیکوالانو هم په ګرانټ کې د زیاتوالي نه کېدو پر دې عمل باندې خوشنۍ ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د براوی ادبي ټولنې مشر او لیکوال عبدالقیوم بیدار د جولای 15 نیټه و مشال ریډیو ته وویل پکار دی چې د پښتو براوی او نورو ژبو اکیډمیانو په ګرانټ کې تر 15 کروڑ روپۍ پورې زیاتوالی راوستل سي.
دا خو ښه خبره ده چې د بلوچي غبړاو سو 15 کروڑ سو. نو دغه څه پکار دي چې ول چې په بلوچستان کې درې ژب په اکثریت کې دي، بلوچي دی، پښتو دی، براوی دی. تقریبا په علاقو حواله، په ادب حواله دغونه کار دی پکې کې. نو باید دغه دی چې د بلوچي اکیډمي غ زیات سو، دا خو د خوشحالي خبره دی. لیکن دا غسره د براوی غ، د پښتو غ، د زارګي غ او دا چې ژب دي د بلوچستان غ، د دوی ګډ غ باید چې وړا ولی چې کته غواړي په صوبه کې د ادب ترویج او ترقی وسی، مخت ولاړ سي، کتابونه چاپ سي، نو د ګرد زبا اقدي
د مورنی ژبو د اکیډمیانو د ګراند په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرم کې د بلوچستان د خزانه د صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت به د کابینې په راتلونکو غونډه کې دغه ستونزه هوار کړي.
امکدار چا د کمی دی مربوط خپل کابینټ او د وزیر اعلی په تر بده خبر بیا ورسو چې به دا نور د دې مرزيات چې دا د 15 کروڑ رسید دا د صوبایي حکومت بلکې زما خپل ذاتی رایه دا غده چې څومره ګران زیاتی نو هغه څه خبره ده چې د دې بیا یو بجټ او د دې خپل گزاره د کال چې کوم دغه پکې وسی نو موږ به کوشش دا کوو چې دا نور کلمه نه دي د دې پیسې د مرزيات کې تر دې هم کم د دې تحفظات چې دی هغه ودلېږي.
دلته دا خبره ده د ونی ورده چې شاوخوا لس کاله لمخه په صوبه چې کله د پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي حکومت جوړ شوی و نو هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوي اکیډمیانو ګرانټ ویو 1 کروڑ روپۍ ته رسولی و. خو سنی حکومت د روان کال په بجټ کې یوازې د بلوچي اکیډمي بجټ تر 15 کروڑ روپۍ پورې رسولی دی او د دې په مقابل کې د پښتو براوي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانو
بلی موضوع تھا دا پیسو نریوال صندوق آئی ایم ایف د جون پر نهویشتما بیان کی ویلی بوچ پاکستان تا نور دری ارب ڈالر ورکویو پا دی اړه یې لحق هیواد سره تړون شوی دی. پاکستان په 2019 کال کې له ایم ایف څخه د پور ترلاسه کولو درې کلن تړون لاسلیک کړی و. خو تیر کال نومبر راهیسې د پور دا پروګرام د ځن ښکار و. د جون په 9 د ایم ایف لخوا پاکستان ته د پور ورکولو د اعلان وروسته په خیبر پختونخوا کې سوداګر وایي چې له دې سره به د پاکستان د دیوالیه کېدو خطره کمه شي. په اړه تفصیل دانش اجمل په دې راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سوداګر وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون به د هیواد له دیوالیه کېدو بچ کړي خو عام ولس ته به ډېره ګټه ونه رسیږي. دوی دا خبره لا غرستو د جولای په 15 مشال ریډیو ته وکړه چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د جون په 9 په بیان کې ویل چې پاکستان ته نور 3 ارب ډالر ورکوي او په دې اړه له اسلام آباد سره تړون کړی دی. یاد سازمان ویلي چې دا 9 میاشتنی تړون د مامورینو په کچه شوی او د ایم ایف د مشرتابه منصوره ته اړتیا لري. د تړون له لاسلیک کېدو وروسته د ایم ایف د پلاوي مشر ناتن پورټر په خپله بیانیه کې ویلي چې د پاکستان اقتصادي ستونزې د یو کوټلي پلان عملي کولو سره هواریدای شي. د خیبر پختونخوا د سوداګرو د تنظیم مشر مهر الهی مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د روپې په مقابله کې د ډالر نرخ زیات شوی چې ورسره په هیواد کې ګرانی زیاته شوې وه. خو د ایم ایف له پروګرام سره هیله ده چې د ډالر نرخ به کم شي او د شیانو قیمتونه به ورسره هم ټیټ شي.
اس باندې باندې د ښه اثر به راځي لیکن دا سیس به ټایم والی ولې چې دا به منظوري کیږي جولای کې کنه تا کم پیسو اعلان شوی دی نو دې سره به انشاء الله امید دی دا ډار به موسم کافی لاندې راغو سر زر لاندې راغو نو دا دې چې غریب دا چې راځي او دا ډالر ارزانیږي نو اتوماتیکلی هر سیس چې کم باندې راځي را مټیریل په شکل هغه به ارزانیږي نو هغه چې ارزانیږي نو ولس ته به بیا ارزان سیس به بلاویږي. زموږ خو انشاء الله اندازه دی چې ان شاء الله میاش یو نیمه کې به حالات دومره بهتر بشي او داسې چې دا پټرولیم ریټ پریوزي نو یو پټرول ارزانیږي او چې کم پټرول نه دا بجلی جوړیږي کم زموږ پلانٹ سے لے گی نو امید دے جاگی بم ریٹ کمائی کا دے
د امریکا غږ انګریزي څنګه په خپل ویب پاڼه د جون په 18 په یو ریپورت کې لیکلي چې د 2022 کال تر اخره په پاکستان بهرنی قرضې یوسل شپږشت اربا ډالر وي او د دې هیواد زیاتره آمدن د قرضو او پاغې د سود په ورکولو کې مصرفیږي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږو اربو ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. اسلام آباد له IMF څخه د پور د نهم قسط ترلاسه کولو هڅې کولې خو د تیر کال نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار و. له IMF څخه د پور په ترلاسه کېدو او نورو هیوادونو ته د قرضو واپس کولو کې د ځنډ وروستو ځینو څېړونکو سیاستوالانو دا اندېښنه لرله چې پاکستان به دیوالیه شي. دغه سید خیبر پختونخوا د سوداګری زیخونی یا چیمبر اف کامرس پخانی مشر مقصود انور وایي چې د IMF پروګرام سره به د پاکستان دیوالیه کېدو خطر کم شي خدا به په هیواد کې ګرانی لا نوره زیاته کړي. نوموړي دا هم ویل چې د IMF پیسې د قرضو ادا کولو لپاره دي نو ګټه به یوازې ولسته هغه مهال وي چې کدا پیسې د ترقیاتي کارونو په مالونو د رعایت او یا د ولس مراعاتو لپاره وکارول شي.
IMF سره چې کنډیشن ته شو هغه سره د پځای چې ڈیزل چې دی ارزان شوی هغه 7.5 روپیا پر لیټر چې دی ګران شو نو عام کس چې دی کنه هغه خو ڈیزل استعمالای بل چې هغه سوال چې دی بسونو کې کوي کاشتکار دی نو هغه په خپل ټیو ویل زیاده سے هغه د پاره چې کوم ټریکټر استعمالای فصل د پاره یا نور هغه کوم ڈیزل استعمالای بل دا دی چې یو بل کنډیشنالټی چې راغو چې بھائی بجلی چې دی کنه هغه نور ګرانېږي نو هغه سره بجلی ګران شي پیٹرول ڈیزل ګران شي اور گیس چی دی 45% گران چی نو بیا خو دا سوچ کول چی بھئی ممتا دا عام خلق چی دی آگتا سے سہولت ملائے گی نو دا خو بس آسے عجیب خیال دے کنا اگر نشی کے دے ڈالر بنے اگر عام خلق چی دی ڈالر تا سکی اگر خو اگر ساتھ اگر تا خو روپائی پکا دی اور روپائی کے چی دی کنا اگر دونے طاقت نشتا تی اگر اگر پڑا اولو ارزان والی اولو اچینی ارزان والی کڑا ارزان والی.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي او د قبایلی زلو د سوداګرو اتحادی یو غړي واحد شنواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تیره سموده کې د اقتصادي بحران له وجې د پاکستان له افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره برآمدات ډېر کم شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې هیله ده د IMF پروګرام سره به د ډالر نرخ کمېدو له وجې برآمدات ښه شي خو نوره ګټې عام ولسته نشي کېدلې.
صرف دا ټریډر ته خو صرف یو فائدہ کېدی شي چې ډالر اویلیبل شو په بینک کې اور مارکیٹ کے ڈالر پہنچا بانے بتا ایکسپورٹ چکن کا نا سودا گانے با مطلب ایکسپورٹ کو ٹول پہ ڈالر ہو کے نا مارکیٹ کا ڈالر رکھ لو اور خل کو سودا گانے وکڑی ہو بینک کی چکن کا نا بینک کی اجازت پہ تو ایکسپورٹ آگا تو وہ ڈالر پہنچا باندھی ایکسپورٹ ارتیات مطلب کمزور ہے شو ہے تو صرف کا یہ فائدہ کی رہی تھی نو بنائی گورنمنٹ آف پاکستان فائدہ بتائے.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جون په 13 ویلی وو هله لري چې لنډیوال مالیاتی صندوق یا IMF سره موجوده تړون اخیره تړون وی او بیا تر پور وانخلی. شہباز شریف په لاور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویلی وو چې IMF سره تړون کېدل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. هغه هله سرګند کړي چې هیواد یې په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي او بیا مجبور نشي چې د پورونو د اغېستو لپاره د پیسو نړیوال صندوق ته درخواست وکړي.
د IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو په موضوع تاسې راپور واورېدو د انیس اجمل. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د سوات ضلع انتظامیه وایي چې د لوی اختر پر مهال تر 3 لک زیات سیلانیان هغه سیمې ته ورغلي چې سیلګري ورسره بحال شوې ده. خو بلخوا د ځای هوټلونو مالکان وایي چې زیاتره سیلانیان له ځان سره خوراکونه راوړي او د سوات سیند پر غاړه چټۍ یعنې خوروي چې د هوټلونو کاروبار ته یې هیڅ ګټه نه رسیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې له سیلانیانو پاتې شیان پاک کړي او هغوی ته دې د سیلګرۍ په اړه روزنه ورکړي. په نور حال د مشر ډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پولیس او ضلعي انتظامیې لخوا جاري کړې شوې شمېرې تر مخه د لوی اختر دویمې ورځ یعنې 13 جون نه تر 3 جولای پورې د لوی اختر په موخه 3,40,000 سیلانیانو د سوات بیلابیلو سیمو لیدل کړي. دغه سیلانیانو 2,000 نه زیات موټرې استعمال کړي. 2,00,000 نه زیات سیلانیان بیرته واپس تري او اوس هم سوات کې 1,00,000 نه زیات سیلانیان موجود دي.
هو په دغه اړه د سوات هوټل اسوسیشن غړی او مینګورا او کالام کې هوټل چلونکی سهیل خان وایي چې دغه ټول سیلانیان د خیبر پښتونخوا بیلابیل ضلعو لکه بونیر، دیر، ملکن، مردان، چارسده، پیښور او نورو ضلعو سره تعلق لرونکي دي چې ځان سره هر څه راوړي او سوات کې یو روپۍ هم قدرې نه ده خرچ کړی. په موټرو کې شپې کوي او پیدې په ځای سیمې ته زیان اړوي.
مونږ خو د اختر د درې څلور پنځه ورځې نه دي. مونږ ګیس ته دا ریکمینډ کوم چې تاسو په دې باندې مه راځئ. ګوره تاسو ته به د مزې په ځای باندې تکلیف میلاویږي. دلته دا هم د دې خلکو د لاسه دی. دوی ته ایس اندازه نشته چې دا مونږ څه کوو. دا د سیند په غاړه باندې دوی کینی دغلته کې او د ځان سره چټۍ راوړي، ځان سره ایون دوی اوبه هم د ځان سره د کور نه راوړي. دا مو ته پته نشته چې سوات بسونه ښایسته اوبه دي که نه. ځان سره غوښې راوړي او چولۍ راوړي او دغلته کې او دوی سیند ته بیا څومره پلاستیک غورځي او څومره ډسپوزیبل سیزونه د ګن بلا غورځي که نه.
د ملکن ډیویژن پوریو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر خواجه عرفان وایي چې دغه سیلانیان په ټنونو هغه ګن د سیند په غاړو او سیلانو سیمو کې پاتې کړي چې ترې لوی ناروغۍ ولاړیږي. دینه بچکیدو لپاره سیلګرو کې په هر اوستل پکار ده.
دا ګندونه چې کله دغه شانتي کولاو پراته او چونکی بارانونه او نمی هم په دې ورځو کې زیات دي نو دا غي د وجه نه مختلف قسمه ماشی په دې ګندونه کې پیدا کیږي. دا غي نه دوه غټي بيماریاں پھیلاویږي. یو د ټولنه اورنس ډینګي او چې ډینګي په 2014 کې مونږ لا یو ډیر غټ سیټ بیک را کړو او ډیر غټ سانه هپ سوات باندې تیر شوی و. دویم څه چې کوم دی ملیریا د چاغه اس هم زمونږ په عام اولس کې او په ماحول کې کامن ده. دین علاوه دا ګندونه چې کله عام اوبو ته واچول شي خاص کر د سین اوبو ته دغه اوبا په استعمال کې راځي د هیزې په شکل کې چې یو ډیر خطرناکه بيماری ده. کوم خلک دغه اوبا استعمالي یا په صفا اوبو کې دا اوبا شاملېږي نو دا بيماری نور هم زیاتېږي.
د ضلع سوات مرستیال کمشنر چې ورسره د کمشنر اضافي چارج هم دی سهیل خان په دا غړه مشال ریډیو ته وایي چې وړوکي اختر کې د سیلانیانو راتګ ډیر کم وو. دوی پوره هڅه کړي چې زیاتو نه زیات سیلانیان سیمې ته راشي او سیلګری بحال شي.
که سیلانیان راځي نو هغه د الله رحمت دی. تا ته پته ده چې سوات کې نو نو موږ پسې کړېدو اوس سوات ته خلک را روان شو نو پکار دی چې موږ دا لږ انکریج کړو. گند برا اوڑی مونگ ورد مینتونه که پا هر یو ویڈیو که واتا مادا ویلی دی چه ده سواب نوڑای نخپل نظاری ویسای ده سواب تصویران ویسای چه پریده نخپل ده قدمونو نشانون پریده گند ما پریده. خب بیا هم زمونگا چه کم ده دیده پار کمی داری دی اگه فولی ایکٹیو دی همونگ بلگیه و کوشش بکو چه سمره که دیشی کنا پاسیبیلیتی سمره ای هیومنلی پاسیبیلی مونگ با پاگه من نخپل کار کن.
ځلې انتظامیه وایي چې د سوات په بیلابیلو سیمو کې د سپایې لپاره سیلانیانو ته ډرمونه ایښودای شوي. خو سخت کال د دوی د توقع نه زیات سیلانیانو سوات ته تګ کړی چې دوی په خیال دغه د سیمې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره ډیر ښه دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردوونکو د لنډې کوتل توفیل شینوري یو ور بیا د مسلم هینډز مرستندوی ادارې لخوا جوړ شوی د ماشومانو په فوټبال ټیم کې شامل شوی او په ناروی کې د پاکستان استازیتوب کوي. له نوموړي سره د جولای په 15 د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواري خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
شپارس کلن توفیل شینواري په ناروی کې د فوټبال سیالیو لپاره د پاکستان د کم عمره لوبغاړو په ټیم کې شامل شوی. نوموړي د جولای په 15 نیټه په حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی او نور ملګرو یې د ناروی کپ ګټلو لپاره پوره تیاری کړی.
اوس مونږ روان یو ناروی کپ ته. پاکستان مسلم هینډ ټیم پکې انټر کړای دی او مونږ اوس انشاءالله جولای کې روان یو. 28 جولای باندې تیارای خو مرته ډیر کړی. تقریبا مونږ یو نیم کال نه زیات کیمپ پوښو چې مسلسل مونږ کیمپ لګېدلای دی. سحر کې مونږ فزیکل ټریننګ یې رننګ یې داسې جم مې می هغه نه باوجود مونږ بیا مخام ټیم کې بال سره ټریننګ یې په گراوند کې.
توفیل شینواري ویل چې کال وړاندې ورسره د خیبر پختونخوا د لوبو چارو ډایرکټریټ مالی مرسته کړې وه خو هغه کافی نه ده.
او ما اخراجات چې خپل اخراجات خبره وکړم نو یو فوټبالر یو سپورټس مین د پاره فور ټیم ضروری دی، هغه شوز ضروری دی، کیټ ضروری دی، نور چې کوم ډایټ دی داسې ډایټ ګراوند ضروری دی. ځکه چې لنډی کوتل نظر اعظم پېښور لا یو قسم ګراوند خوم لنډی کوتل کې نشته. زه چې دلته راځم دلته به زه هاسټل نه سم، دلته به ما فوډ خرچه ای، ما فروټین خرچه شو، شوز شو، نو ډېرې پیسې لګي. کوم ټریننګ خرچه دا ټریننګ فیس ته غوټ سټیډیم فیس ته د جیم فیس ته نو ډېر اخراجات یو پلیر. زه غواړم چې زه ما ته سکالرشپ لګي چې ما فوټبال داسې جاری او زه نورم د پاکستان نوم روښانه کړم.
په حیدرآباد سپورتس کمپلیکس کې ځنی نورو لوبغاړو هم مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل او دوی وویل
مهاتشاه ز ملکن بټخیل یم توفیل ډیر ټیلنټډ پلیئر دی دی کې د فوټبال یو پیشن شته دا به ان شاء الله لګ دی له ټریننګ نور پکار دی الته د ټاپ سکورر ریوارډ هم ملو شو دا ډیر قطر سټیټ چایلډ ورلد کپ چوي نو زما خو هم شوق شته خو بس سټډیز او د دې سره بیا لګ مشکل راشي جی او فوټبال کې لکه ماته دا معلوم شو چې فزیکل فټنس پکې زیات دی میسی رونالډو نیمار مخکیم رونالډینو دا مونږ فالو کوو ګورو د دوی هر میچ مونږ ګورو
مونږ وزیر دی او زه ډومیل وزیر یم خواري تقریبا 4-5 غنټه دا اوس فی الحال انیشل سټیج دی لګ مخکې لاړ شو نور په زیات ټایم ورکو مخکې هم دا فوټبال دی بده چې نور هو سټډیم سره روانه ده 10 کلاس کې فوټبال بس چا فوټبال سره شو کې چا کرکټ سره شو کې ورکه سخت پلغې دا هو زړه باندې ولګي کوم یو سپورتس ته نو هغه باندې نه
تو فیل شنواری تیر کال 2023 اکتوبر میاشت کې په قطر دوه کې د سټریټ چایلډ ورلد کپ یا د ماشومانو نړیوالو فوټبال سیالیو کې د پاکستان نمائندگی کړې و او په 500 میچونو کې خواوشه دیار لس ګولونه تر سره کړی وو چې بیا ورته د ګولډن بوټ یا د سرو زرو بوټ اعزاز هم ملاو شو او د دې سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړي اعزاز هم حاصل کړی وو د خیبر پختونخوا د لوبو او ځوانانو چارو ډایرکټر جنرال خالد محمود سره مو د دوی په دفتر کې ولیدل او دوی مشال ریډیو ته وویل چې د توفیل شنواری لپاره به د ماویزې ورکولو بندوبست وکړي خوانه فاټا یعنی موجوده قبایلی ضلعو یو شمیر لوبو کې نړیوال لوبغاړي پیدا کړي چې په هغې کې د کرکټ وتلی لوبغاړی شاهنشاه پریدی شاهد پریدی عثمان شینواری او په فوټبال کې عتیق شینواری او یاسر اپریدی شامل دي فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده